اوس هم د دې سات خبرونه د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډغوري ته رسیدلی دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې ویلي دي چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته په ځواب ووایي. او د امریکا د دفاع وزارت و جګپوري چارواکي وویل که چیرې هن له روسیې څخه د هوا ضد اس څلور سوه سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن پنجشنبه آزادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابله یبلې پښې بلخ ولایت ته روان شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,00,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راست پوځي اډه هیڅ وخت جوړه نشي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کېږي 10,000 کسانو په کې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبای کې ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې دي. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک لبای ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرفي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګریت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړي دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي و حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي، د متحدو ایالاتو جګپورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کړکې زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریې پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداری په هغه غونډه کې ورکول شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د روانې اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر دیوید سترفیلد او د سوریې لپاره د واشنگتن له نوي استازي جیم جیفری سره یې په خصوصي توګه لرله. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل که چیرې هن له روسیې څخه د هوا ضد اس څلور سوه سیستم په څیر ډېرې وسلې واخلي، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي رندال شایر فر د چهارشنبه په ورځ وروسته لدی وکړه چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې لمخې پینتاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسي دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده او د هنداو په ټوله کې د جنوبي آسیا رسنیو تل دا خبره کړې چې شایي هند له دغو بندیزونو معاف شي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سرم و پدی خبرونه که هر کلی کوم با روان خبرونه که در افغانستان روستی سیاسی تحولات او در افغانستان لپاره د ماسکو د غونډې د زندیدو پر علتونو ګټو او زیانونو بحث کوو. د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه روانه اونۍ وځنډېده وروسته تر دې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې پرېکړه وشوه چې د ماسکو غونډه د سپتمبر په 4مه ونه شي او وځنډې شي. په دې اړه د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
درې صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق بیفته به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شد و هم مؤثریت بیشتر داشته باشد. هر دو کشور مشترکاً برای آمادگی های بیشتر کشور کار میکنه و تیم های مشترک هر دو کشور روی آمادگی ها کار خواهد کرد و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
دا پریکړه له څو اړخونو یو مهم سیاسي تحول ګڼل کېدای شي. لومړی خدا چې طالبان ویلي وو چې د ماسکو غونډې ته بخپل لوړ رتبه استازي استوي او کابل او واشنگتن ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. اوس کابل او ماسکو سره منلې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به دواړه لوري د یوې اغېزمنې غونډې د جوړېدو لپاره هلې څلې کوي. تر اوسه د دې غونډې د بیا دایرېدو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خو ویل شوي دي چې د روسیا او افغانستان ټیمونه به د دې غونډې د څرنګوالي او وخت معلومولو په خاطر ګډ کار کوي. همداراز افغان لوري ژمنه کړې ده چې د دې غونډې لپاره به پر کور دننه سلا مشورې کوي. د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، چین او هند استازیو ته همدارس د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادو استازیو ته بلنه ورکړل شوې و چې برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره روانه اونۍ ولسمشر اشرف غني د سولې د بهیر په اړه په کابل کې خبرې وکړې خو د دې خبرو په ارتباط داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې د ماسکو د غونډې په اړه دې هم بحث شوی وي. په کور دننه بیا د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا وکړه. ښاغلی اتمر هغه څوک دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې په برخه کې یې اغېزمنې هڅې کړې وې. البته دغه استعفا د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ولسمشر غني تر خبرو دوې ورځې مخکې منظور شوه خو حنیف اتمر تر خپلې استعفا درې ورځې مخکې د افغانستان د سولې پر هڅو په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکي سره کتلي وو. که څه هم تر دې لیدنې کتنې وروسته چې کومه خبر پاڼه خپره شوې وه په هغې کې د ماسکو غونډې ته اشاره نه وه شوې خو دا خبره پکې شوې وه چې د ملي امنیت سلاکار د روسیې له سفیره غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب
بله تشکر آقای شیبر مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای عبیدالله بارگزی عضو ولسی جرگه و محترم آقای انتظار خادم استاد پهانتون تا هنوز هر دو مهمان ما فکر میکنم تشریف ناوردن در راستن هنوز هم کار تکنیکی ما تایید نکردن که اونا تشریف دارن و همچنان از طریق تلفون همکار تکنیکی ما آقای امیرزه کوشش دارن که با دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم تماس برقرار شود. اینا مهمانای هستن که با ما قبلا وعده گذاشتن. همچنان در قسمت دوم به عوض دکتر نبی مستاق دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم مهمان برنامه خواهد بودن.
بله در آزادی پسپو که دی پروگرام که لکه سرنگ چی موبیل در افغانستان نورستی سیاسی تحولات سیرو او همدارست در ماسکو در غونډې د زندیدو پر علتونو ګټو او زیانونو بحث کوو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې هر وخت د ازادي په څپو کې پروګرام کې ورسره تاسو ټلیفونونه راخلو، نو تاسو کولی شئ چې سر لوسه لا پر موضوع فکر وکړي. چې کله د ټلیفون وخت راورسېدو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او سر لوسه لا دا هیله کوو چې تاسو هڅه وکړئ چې په لنډو خپل ټلیفوني پیغامونه او یا کومې پوښتنې چې لرئ هغه مطرح کړئ، تر څو ډېر اوریدونکي په یو پروګرام کې راواخلو او د موضوع د روښانتیا لپاره له نورو اوریدونکو سره هم ستاسو پیغامونه او ستاسو سوالونه شریک کړو. نظر سره
بله همکار ما تایید کردن که اردو مهمان ما محترم آقای عبیدالله بارگزای و آقای انتظار خادم اردو در استودیو تشریف دارن. به اردو مهمان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدین مهمانای محترم.
تشکر. علیکم السلام.
خیر اوسه آواز مرزی کور بودن.
بله زه هم تاسو ته هر کله وایم بخیر راغلی استودیو ته. نظر صاحب ور بسو پښتنو ته.
بله
خادم صاحب، ستاسو په باور د ماسکو د غونډې ځنډیدل د افغانستان بخیر دی که ګټه نه کوي؟
سلامونه تاسو ته جناب بارګی صاحب ته اوریدونکو ته. ګوري افغانستان په ډیر عجیب حالت کې قرار لري. موږ چې کله د حساسیت خبره کوو، هم د زمان خبره کوو، هم د مکان خبره کوو، او هم د هغه ارمان خبره کوو چې کلونه کلونه کیږي چې د افغانستان خلک ورته په تلوسه کې دي. د افغانستان د حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د صلح لپاره کار وکړي. طالبانو اتلس کاله جګړه وکړه، بل اخره د حل لار باید وسی. هیڅ هیواد سلګونه کاله جګړه نشي کولای، او نکړي د کولمبیا 250 کاله جګړه وکړه، او بل اخره د سولې پر میز باندې کیناسته، او بل اخره د سولې او مصالحې او پخلاین لارې غوړه کړله. تاسو به یاد چې ولسمشر غنی بار بار دا خبره کړې ده چې سولې په افغانستان ترازی، او که طالب هر چی تغواړي چې خبرې وسره وکم نو خبرې به وسره کومه. د مسکو کانفرنس د هغه تلاشونو یو برخه ده چې حد اقل د افغانستان حکومت استازي او د طالبانو استازولي مخ پر مخ شي، سره یو د بل په نبض باندې پوښي، یو د بل پر خبره باندې پوښي. ځکه د صلح د پاره علمی میکانیزم درې مرحله لري. یو د صلح نه مخکې مرحله ده، یو د مذاکرات مرحله ده، او یو د صلح نه وروسته مذاکرات نور څه مرحله ده. دا هر یو خپل خپل ځانګړتیاوې لري. د سولې مخ کې مرحله ډیره پیچلې مرحله وي. دا ځکه پیچلې وي چې دواړه طرفونه په زور کې وي، دواړه په شدت کې وي، د دواړو توقع او ارمانونه لوړ وي، یو د بل په وړاندې باندې لچل، تکتیک، هنر او منطق نه کار اخلي. فلی هازه کله چې د مسکو کانفرنس راځي، ما پر دې باندې څو مقالې ولیکلې. د مسکو کانفرنس ځکه مهم دی چې منګ هیڅ وجبانی نشو ویل چې د مسکو کانفرنس دی د مذاکراتو د عملی چارچوب او چوکاټ معنا ولري، یا د عملی مذاکراتو د پروسې د آغاز معنا دی ولري، بلکې دا معنا لري چې کله په سیمه کې او په خطه کې د افغانستان د سولې او جګړې په وړاندې باندې تعریف بدل شوی دی.
خادم صاحب وبخشي دا اصل سوال پاتې شو. یعنی ستاسو په باور باندې دا شکار نه دی سوي چې د مسکو غونډه ځنډیدلې پلانډو؟
همدا مې ویل چې دوه شی نه دي. کنه کله چې د مسکو کانفرنس راځي، دوه خبرې نوې رامنځته شوې د افغانستان په سیاسي ډیالوګ کې. یو دا چې د سیمې هیوادونو خاص کر د روسانو هغه کوم سیاسي ډیپلوماټیک عرف چې دغه بدل شوی دی. طالبانو سره په ډیر وضاحت باندې دا خبره کړې چې موږ طالبانو سره اړیکه لرو. دوه مسله دا چې په سیمه کې یو رقم تحرک رامنځته شوی. نو کله چې د افغانستان په اړه باندې د مسکو کانفرنس جوړیږي، او په هغه کې د افغانستان استازولی یا نو او یا هم کمرنګو بهتر کارو شو، غوره کارو شو چې مسکو کانفرنس وزندې د افغانستان استازولی په کې ډیر رغندو او بل اخره پر دقیق مسالو باندې بحث وشي.
بله مننه.
خب محترم ډاکټر نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، هم امیل در خط تلفون هستن. مستاق صاحب ما اگر ما را مشنوین صاحب سلام ما را بپذیرین.
سلام بر شما و بر همه
شنونده هایتان. تشکر مستاق صاحب محترم. ما با مهمان دیگر برنامه ما در کابل در استودیو ما آقای عبیدالله بارگزای هم یک سوال تره بکنیم. بعد از شما اردور بشنوین و بعد از شما سوال داریم. بارگزای صاحب، شما چگونه میبینین وضعیت فعلی سیاسی افغانستان، ای تلاش های در رای صلح، و از یک طرف آقا استعفای اتمر صاحب که اونا این موضوعات بسیار جدی تعقیب میکردن در سفرهای مسکو و آسیا، آسیای میانه و اونا را زیادتر دیده بودیم. مال که اونا رفتن چی خواهد شد و مخصوصا این تعویق کانفرانس، این مسائل شما چگونه میبینین؟ در کدام نقاط زیادتر باید توجه شواسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تات ساروان سبت او زما د میز ګډونوالو محترم ډاکټر صاحب مستاق او خادم صاحب زما ورور او هم چنان ډاکټر صاحب خپلواک او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې دا غړي زما رغوري زما ورونو خوند ته د افغانستان په داخل او خارج خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم.
برغزه صاحب زهم وعليكم السلام. وعليكم السلام. او البته ز شیباریم
شیبار صاحب بلی هو بخشه به ټول اول اړینه بولم. یو خبره چې نن سبا ډیره مهمه ده په ټول اسلامي امت ژغ کوم چې کم فلم چې په هالند کې جوړیږي د دې مخنیوي باید وکړي چې نور هم دغه اختشاش د ملتوب مابین کې پیدا نشي او دا به بده پیله ولري، ځکه چې د دې فلم جوړېدو ته ضرورت نشته. ابعاد او خطرناک خطرونه بیخي ډیر دي. رابسو اصلي سوال ته کم سوال چې تاسو وکړي، موږ چې د دنیا په هر کونج کې د افغانستان د صلح دفاره بستر سازي وسی، زه په خپل فکر دغه هر کلی کوم، اما دلته فرق په دې کې دی چې څوک د غرض سره د صلح دفاره بستر سازي کوي، زمينه سازي کوي، او څوک بي غرض یو تعداد د خپل ګټو د ساتلو دفاره خپل ځان غواړي چې موضوع ته دخیل کی، او یو تعداد غواړي چې د دوو مسلمانانو طرفو چې دوه ورونه دي چې د بین الافغاني جنگ دی دغه لپاره شبه دا وایي چې زموږ ورونو طالبانو په ترکیه کې، په سعودي عربستان کې، په قطر کې، په دوبی کې، په بل اسلامي مملکت کې، آن تر دې په خپل دولت افغانستان کې دا کار شوی. اما مسکو زما په اند اوس د قضیه یو لوري دی. مسکو خو بې طرفه نه دی، مسکو خو طبعا دغه سي په جنگ کې درګیر دی، لکه چې اوس امریکا ته طالب لوري د شک په سترګو ګوري، دغه سي موږ د دولت او د نظام لوري مسکو ته د شک په سترګو ګورو. هغه نظامی او مالی مرستې کوي د جنگیالیو سره، هغه مستقیما د افغانستان په قضایاو کې غیر مطلوب دخالت کوي، او هم چنان د مسکو دغه غونډه د مسکو په ابتکار خودسرانه داسې ورنه و باید د افغانستان د حکومت سره مخکې د مخکې د خبره کوردینه سوی وای، د هغوی نظر اخیستل سوی وای، پر اجنډا او میکانیزم باندې خبره سوی وای، او وروسته تر دې د اعلان سوی وای. مسکو ډیر په اصطلاح خودسرانه حرکت وکړي. اوس دا چې وځنډېدل، زه دې ته د خیر په سترګه ګورم چې د افغانستان د حکومت نظر واخیستل سي، او هم چنان د دې خبرو مالکیت باید مستقیما د افغانستان او طالب لوري په لاس کې، نه د مسکو، نه د امریکا، نه د انګلیس، او نه د بل. او تاریخ ثابت کړی د دغه غونډې ستاسو په دې مجاهدینو په وخت کې جنوا کې نه واره دغه غونډه وسوه، د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو د استادو تر مابین، او ابتکار د غونډې بم صاحبزاده یعقوب خان یا غاشایی په لاس کې، او کومه پایله او نتیجه ورنه کړله. زما فکر ښه خبره دغه ده چې مخامخ افغانان په خپل خبره سره وکي، او زمينه سازي وسی، نه امریکا په دې کې نور دي حالت وکي، هر څه دي حالت چکړي وو. فکر کوم چې ګټه نه ده کړې، نه مسکو کې او نه پاکستان او ایران کې. وستا سکوري مستقیما ایران هم دخل دي د افغانستان په جنگ کې، پاکستان هم دخل دي. ان تر دې چې وسی مړي هم د غزنی د جنگ د پاکستان ته د تاسوینی ټول په اثباتیا دلایل سره هم چنان دغه سي مسکو دخل دي. د مسکو جنرالان دوه کال مخکې پاکستان ته ولاړ، الته ډیر مچاري مختبوتي ټول باندې خبري. زما په فکر ښه خبره دا ده تر ټولو مهمه چې یا افغانان په خپل خاورو کې سره کښینی، یا په اسلامي ملک کې لکه سعودي او ترکیه الته سره کښینی، او یا هم مالکیت د خبرو ابتکار د خبرو د افغان دولت په لاس کې، او د طالبانو بیا چې هر ځای لازم وبولي الته سره کښینی.
تشکر. خب بهر دکتر صاحب نبی مستاق، شما شیندین مهمانای محترم، البته سوال زیاد است، منتا پیش از اینکه به موضوع بسیار زیاد داخل شویم، در بسیاری از مذاکرات که در دیگه دنیا آدم مثالایش میبینه، در کسایی که همینطور مسبستلا سخنار یا صحبتار یا امیکارا را پیش میبره، تر یکان نفرهای مشهور و قهرمان میداشته باشن که مثلا شف امینه و مذاکرات میباشه. در افغانستان ما نفهمیدیم که امی شف امی کانفرانس ها کی است، یک قسم معلوم نیست که وظیفه اصلی به دوش کی است. مثلا شوراها و کمیشن ها و اینا زیاد است، مثلا بسیاری ها فکر میکردن که شاید آقای اتمر امی مسئله را پیش میبره. حالا آقای اتمر هم رفت سب ای یک امانگی به خیالم ضعیف واری معلوم میشه. دکتر سب نایی مستاق شما چی میگین؟
بسیار زیاد تشکر. پیشتر شما راجع به اتمر صاحب هم سوال کردین و جواب نشد و با کل صاحب بارزای باز انشالله که برو باز میگرده. من قد میتونم بگویم که اتمر صاحب یک مثال بسیار خوب است برای مامورین افغانستان. وقتی که اینا مقرر میشن بسیار خوش هستند، وقتی که برطرف میشن چوکی را نمیمانند، آوازهای تعصب و قومگرایی و دیگر بالا میکنند. مثال بسیار خوبشام وزیر آب و انرژی عثمانی بود که رئیس جمهور او را برطرف کرد و نمیخیست و نمیرفت و چند دفعه برش گفت که الاخره از کار روان کرد کور از دفترش کشید. اینا لی مامورین از اتمر صاحب که یک مامور بسیار با تجربه در چندین وزارت کار کرده و خصوصا در قسمت امنیت تجربه بسیار زیاد داره، به یک رموز بسیار مختصر استعفا خود پیش کرد. خب بعد از این سوال سوالتان که گفتیم که این باید وظیفه کی باشه که حرفای جنگ و صلح را به پیش ببره، ببینین در شوروی یک رئیس جمهور بود به نام گرومیکو. او گفت که ما در 30 سال هر روز از میدان سرخ تیر میشیم اما یک قدم به میدان نماندیم. یعنی یک قدر مصروف بود و وزیر خارجه تا به وقتای آخر که یک کس دیگه مقرر شد وزیر خارجه بود. حالا بعد از اینکه روسیه شده لاروف وزیر خارجه است. به این ترتیب وزیر خارجه ایران که در وقت جهاد و در وقتی که مجاهدین در بین خود زد خود داشتن، این به پنشیر می آمد، این به کابل می آمد، به بلخ می آمد و تا امروز وزیر خارجه ایران است. و به این ترتیب کسی که مسئولیت امنیت در پاکستان داره یک جنرال بسیار با تجربه، تقریبا 40 سال تجربه داره او است. خب ما ایتو یک اتمر صاحب بود اما حال یک وزیر خارجی ما نداریم به این تجربه که امسایه ما داره و حتی تاجکستان و ازبکستان هم از ما که زیادتر با تجربه.
همینجا مستاق صاحب، همینجا سوال ما را مستاق صاحب شما مکت سوال واری جواب میتین. مثلا عالمی خودتان خوب مثالا دادین، مثلا از ایران جواد ظریف در هر مذاکره حالا خود فامانده شناخته کلی میفهمم ظریف بگوین، مقصدشان نمیفهمن که ظریف رادیو ظریف ایران از کلی. مثلا دیگه کسا مثلا در ترکیه چاوش اغلی هست لورو فسکو دیگه راست. حالا چرا صاحب در افغانستان امی وزارت خارجه بر چی هست؟ بیره به همونجا نمایشی از یا دیگه چیزا هست؟ مثلا این معلوم نیست یا او شورای سلام هم رئیسش بیخال من نمیبام که از اتر هیچ گم است آقای خلیلیز بخیال چطور آقای شیبر ما خواه بله. یعنی از بس که نام سیاد نمیشه یاد ما میره که دیگه در کجا زی نفری سب این چیزا را سب این وظیفه را یا اگر نکنن سب خیکی بکنه سب شما خواهد می نقطه نظر به موضوع جواب بتین نه؟
بله من میگم که ما متاسفانه در این 17 ساله که جنگ است همراه مخالفین ما نیم درجن هم زیادتر وزرای خارجه داشتیم و یکی از اینا هم تجربه را که این وزرای خارجه که من نام بردم و شما نام بردین این تجربه را ندارن. دیگه از وزارت خارجه توقع کردن پیش برد ایگفا به این سویه ما نمیتونیم که کنیم. خب به هر حال حکومت افغانستان میخواید که امرای طالبا صلح کنه و طالبا هم بیشتر هم گفتیم به دیگر بحثا هم که باید امرای مردم افغانستان صلح کنه. نه ای که آقای خلیلی یا است و یا نیست و یا کس دیگه در حکومت خوش دارن یا ندارن یا کدام کار دیگه است. برای از این که اگر طالبان می خواهند که آیندهش در آینده خود در افغانستان داشته باشند و در سیاست و افغانستان دست داشته باشند، بسیار قربانی دادن، اینا در وقت شوروی در گروپ های خالص و محمدی بودن و بعد از او در 10 سال میدونیم که اینا با خارجی ها دست و پنجه هستند و علمرای حکومت و عساکر ما. این جنگ تا به قیمت نمیتراز شده نمیتونه، گرچه ما در این وزارت ها کسایی را نداریم که تجربه بسیار زیاد داشته باشه، اما ما میگیم برای طالبان که شما امرای از اشخاص به نظر نگیرید، شما سلطان در افغانستان امرای مردم افغانستان که گذشته تان با اونا شریک است به نظر بگیرید و به این ترتیب بیاین پیش به مذاکره، بیاین به مفاهمه، بیاین و حکومت هر چیزی را که ممکن بود امتیازات برای شما قائل شده و شما هم یک قدم بگذارین. برای از اینکه بسیار برای مردم افغانستان مورد قبول نیست که شما میرین برای امریکا گپ میزنین، برای روسیه گپ میزنین، ایران گپ میزنین، برای حکومت خود گپ نمیزنین. حکومت اگر شما خوش داشته باشین یعنی یک حکومت مشروع، یک حکومت منتخب است و حال مسئولیت جنگ و صلح به گردن زمین حکومت است. دیگه ما فکر میکنم که اگر یک کمی مثل که از طرف حکومت اقدر آرامی و نرمی صورت گرفته از طرف طالبان صورت بگیره، انشاءالله ما به یک نتیجه میرسیم.
بله مننه مساق صاحب. البته د سولې د خبرو پاړه باندې روانه اونې یو بل مهم تحول دادی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرې باندې بحث وشو چې د افغانستان سولې څنګه راتلی شي او د امنیت شورا غړیو چې روسیه هم د دې شورا غړیتوب لري موافقه وکړه چې او له طالبانو یو غوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان د لمشوت اوربان سره یو ځای شي او د اومنی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تر اختر یو ورځ مخکې طالبانو ته د دروي میاشتو په مخه د مشروط اوربند اعلان وکړ او دا اوربند هغه وخت نافذ دی چې طالبان هم موافقه ورسره وکړي، خو تر دې دمه طالبانو د اوربند طلبایک نه دی ویلی.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان محترم، حال نوبت شماست. ما شماره تلفن برتان بسیار آهسته آهسته میگم. موضوع بحث ما ممی تلاش های سیاسی اخیر دولت در راه مذاکرات و صلح و همچنان تحولات اخیر در افغانستان است. مهمان های محترم آقای عبیدالله بارگزای عضو ولسی جرگه، آقای انتظار خادم استاد پوانتون و دکتر سیب نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هستند. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت می رزم در تکرار روم 0909-203-540، بله شمیره در 0908-202-555 او بریدون که در مخکه و ازاری پچپو که پروگرام ده یا او بریدون که پا در تلفون پلین که راست را ده می روانی وکی.
مالانا خیر است وای صلاح تو شما جن اندارا لری لری کجی دی فصل من کی پر بل وای لشکری کی دار تا سلام تو علیکم سلام اخراجی شور و خوش خوشان
مانانا سلامت کور ودان
خیر است دغه موضوع ده مسکو غونډه ده کنه
د مسکو غونډه ورستی تا سیاسي تحولات د مسکو د غونډه ځندیدل ساسو په باور شکار سوی ده او کنه بد کار سوی
زه هیڅ خوشبین نه یم ودې غونډې ته، ځکه چې جنګ د امریکا په لاس کې دی، جنګ به امریکا وړي، امریکا را وړي. امریکا چې راولاس کې د ایران سره چې صلح وکړي بس په افغانستان کې امن دی، امریکا چې د پاکستان سره صلح وکړي په افغانستان کې امن دی، امریکا چې د روسیې سره صلح وکړي په افغانستان کې بس امن دی، هیڅ مشکل نشته. او کچیر دې داسې کوي چې د ایران سره سر پتنګ وي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هغه د ایران کچیر وخت نه ورته رسېږي، خو په افغانستان کې ستونزې ورته جوړولی شي. د پاکستان دغسې کیاس او دغه مسکل چې مسکل صاف سره وهاله شي خو دغه ورورې بولې ځکه دغه کاچر دی اعظم کاچر دی
ستاسو ستاسو خبره مهمه ده ستاسو خبره مهمه ده لیکن مشکل پدې کې ده پردی به هر څه کوي افغانان په خپلو کې ولې نصره جوړی شي
افغانان بلې افغانان د هغه وخت سره جوړ شي هیڅ مشکل نه څه په افغانستان کې شریعت قائم شي
نه قانون خو بیا هم بل خبره پیغه هوادونو کې شریعت نافذ نه یال تډیر امنیت تډیر رسول د فرزن په اروپای هوادونو کې شریعت نافذ نه دی خصوصه او امنیت شته پوجینو اسلامي هوادونو کې مثلا پوجینو اسلامي هوادونو کې شریعت نافذ نه دی فرزن په عربي متحده اماراتو کې شریعت سولو په سولو کې نافذ نه دی په اردن کې نه دی په مصر کې نه دی په سوریه خلاص په جګړه کې شکیله ده په عمان کې سم شریعت نافذ نه دی په سعودي عرب استان کې نسبی شریعت نافذ دی خصوصه ده بله
زه دغه څه ماشي بارسم
بله
پاز مو کو سره نو سره چلیږي په خپل فکر وکړه پاز کو سره هیڅ کله نو سره چلیږي خامہ خابه یو بل خوري واخه هیڅ امکان د جنا څه اول خبره ده اول چې ورته زو تاسو خدای خبره کوم کشرات په افغانستان کې قائم شي اوس د غلو د غلو خبرونه تاسو زرها او خبره کړی دي مګر د نفس فکر کې دوی کوم راپور ورکړي آیا یو څه راپور دې په دغه ساعت د مسکال کې هغه نفس فکر کې دوی خبره کړی دي آیا موږ یې خبره کړی کشرات قائم شي هیڅ مشکل نه په افغانستان کې به هر وخت صلح وي هر وخت
مانه بل اوریدونکو ته به مخه کو بخشي سي لنور اوریدونکو بخښنه غواړم سي وخت ډېر لدی اوریدونکو سره موش وخت ډېر ځای کو نظر سب یو اوریدونکو پلان کړي د خبري کوي
بله بفهم سي
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای شبر مهمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم می کنم
تشکر خوش آمدین
توجه آقای مشتاق در مورد می خواهیم ای که اونا از وزارت خارجه افغانستان صحبت کردند در حالی که یک کشوری که با نیروهای نظامی و سیاست اقتصادیش هم وابسته به کشور ابرقدرت باشه در اینجا موضوع استقلال و عملکرد استقلال یا تصمیم عملی برای ملت دیگه وجود نداره برای دولت وجود نداره یک حکومت یا یک دولت وابسته است که استقلالش از زیر سوال برده اینجا وزارت خارجه رولی نبازی کرده نمیتونه برای این نمیکنه که استقلال عمل آزادی عمل در دولت افغانستان دیگه با وسیله ابرقدرت های جهان که ما وابسته هستیم عبارت از امریکاست و انگلیس است ما دیگه کاری نداریم که ما تصمیم بگیریم در همه امور چه صلح باشه چه هر موضوع دیگه که به حساب بگوییم که تجهیز اردوی ما یا همه صلاحیت های خود امریکاست که برای اینکه ما وابسته به اون هستیم موضوع دیگری را که یاد کردن در مورد از اینکه شورای امنیت در قضایای افغانستان زخم های ناسوری را به این پیکر بجا گذاشته شما ببینید صدمه اعتماد ملی را از بین بردن شگاف در بین اقوام افغانستان افزایش یافته نهادهای دولتی ضعیف شده باور بکنین که جنبش های اجتماعی
سوال اگر سوال بیاید
دیگه از آقای چه سر توقع دارید
بله سب آقای اختری گفتیم سوال تان اگر ترک کنید
پیش بردن سوال من این است که امی موضوعی که در ماسکو گویا امروز تاریخ 4 قرار بود جلسه با طالبا شوه این هم موضوعی است که باز دوباره پای ماسکو و به رقم گذشته که پای اتحاد شوروی را در قضایای افغانستان امریکا به خاطر اهداف خود کشید حال میخواین پس دوباره به وسیله طالب یک گروه طالب ها که به اونا را باید دوباره پایشان را به افغانستان بکشن و از این طریق بتانن بالای آسیای میانه و حوزه قفقاز دسترسی پیدا بکنن امیجا نظر آقای خادمم در همین مورد میخواهیم که
تشکر اختریسه تشکر
بله
تلفون هم
قطع بله ویزون که تمخه که و ازاری بسپوک پروگرام دهی تاسو پلند که است مروانی بکنی
سلامات وسه جوړ ته زما یو لاند پښتنه سوال دا دی چې دا زه نعمت الله اسلامي خبره کوم دا د سولي په مسله کې چې کوم خبره کیږي
بله
سولي په مسله کې باید در دواړه طرفه یو د بل په مقابل کې خپل شرایط وړاندې کړي او دا غوړونه چې وصل تاسو سره ملمانه دي ټول دا خبره کیږي چې دا حکومت منتخب حکومت دی مشروع حکومت دی نو کله چې خبره د سره دا چې منتخب او مشروع حکومت دی نو طالبان بیا د دې په مقابل کې څه وایي طالبان خو کچېری دغه منتخب او مشروع حکومت ومني نو بیا ولې جګړه کوي نو دا چې کسمه تاسو دغه کوي چې دغه خبرو څه خیسه نتیجه طالبانو ته او یاد اوریدونکو ته
طالبانو خو او بخشه د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه یووش لسوړاند کړ چې په دې شرایطو او حتی پرته له قید او شرط طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر یو. تر اوسه پورې طالبانو د اعلامیه نه ورکړي چې په دغه شرایطو باندې او یا پرته له شرایطو اول د خبرو ته سره کښینې بعد لې خدي بیا په دې خبرو په ترڅ کې د مسائل سره مطرح کی خو تر اوسه پورې دې ته نه دی حاضر شوی.
بله سید د طالبانو مسله خو دا معلومه ده چې دی د شریعت مطابق کم جنگ چې کیم د شریعت ته پاره کی
نو په دې شریعت کې او بخشه په دې کوم ولایتونو کې سه خارجي قواوی نشته فرضاً تاسو له کوم ولایت خبرې کوي ګور په فراک خارجي قواوی نشته مثلا په فراک په دې فراک ولې له جنگ لاس نه اخلي ولې وربند نه کوي
یا بل واسطه است یا مستقلا پارک شته په ولایت کې است
نه خو په ټولو ولایت
نه
یعنی بل مسر فکر نه کوي فرضاً طالبان دغه اعلان وکړي چې دغه حکومت د اوربند اعلان کړی دی فرضاً په نیمروز ولایت کې یا په هلمند کې یا په قندار کې په هر ولایت کې په دې ولایت کې خارجي قوا وینې سي اوربند نافذ کو اوربند منو خو دغه اعلان هم نه کوي.
خب اینجا یک موضوع دیگه مثلا یک استلاس می کاش که کسی که میگه بدین ما دو میزنه یا دشنامه تا خودش مسلمان باشه. آری طالبا که اداره میکنه خدا مستقل بودن خود ثابت کرده نمیتونن، مثلا در پاکستان قسم زندگی میکنن و از اونجا سلام میگیرن و کل دنیا میگن که یا از طرف پاکستان بسلام مایه میشه. نه تنها پاکستان، از ایران هم میگن میگیرن، از روس هم میگیرن، از چین هم میگیرن، از هر جا که گیرشان آمد میگیرن. خب یا خب کسایی که طرف مقابل دو میزنه خودش خو یک ذره مسلمان واری باشن خانه خودتون شنونده را میگیریم.
بله اوریدون که همشته او بخشه مهربانی بود که یا سریب سپوک پرگرام.
بله
بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
او شبر صاحب وطن دوست د هلمند ولایت دار څخه خبر تر کومه
مهرباني وطن دوست.
او زما پښتنه د تغلب بارغزي سات خدا دي چې د اول دغه شغلي مستقته وش د قانوني مشروع حکومت څګر کوم ده خبره ده چې دغه ولسمشر غنی جانکيري رالي د وساکي لاس ورپورته کړ د افغانستان انتخابات کمیسن
دی وطن دوست
د شرایط فعلی صحبت میکنیم.
نه وطن دوست اوس بیا څلور کاله مخته وخت ورسو سي حکومت چاره وسره چانه درو سي دغه دوس موضوع په برکه لطفا خبري
وکړئ.
نو خو تاسو خپل خبره وکړه.
خبره خلاص من بس دغه سوال بارته دا چې دغه څلور ورځې کې چې طالبانو په هلمند کې مشابکې باندې کړې دي او په روزګان کې مالي پول ونړول نو خو طالبان سوله نه غواړي. خلکو د هلمند څخه ولاړه تر کابل لسب شي ولاړه په ګرمۍ کې ولاړه زغ پوسته کې په مکه مکرمه کې نه لوی ټول مسلمانان ټول په دغه ځای نه راو بل علما روحانيون ټول زغ پوسته کې ځای نه راو خو طالبان لا ځای ته زور ورپي دا شبکې باندې کړې په هلمند کې روزګان کې پول ونړول نو هغه خو د خلکو
وطن دوست تاسو حکومت مشونه غنی او طالب ملامتوي چې سوله نه کوي. نو خودواړه خواوی دی وغندل بس اوریدونکو ته میلمنو ته باور شو نظر سه.
بله خب اول مستقصی محترم شما اگر خلاصه جواب بدین بر به استودیوی کابل ما میریم آقای بارزه و خادم صاحبم به نوبت جواب میتن. بفهمین مستقصی.
بسیار خوب آقای اختری گفتن که وزارت خارجه ما دولت ما وابسته به امریکا است و ما نمیتونیم که وزیرای خوب داشته باشیم. من موافقه ندارم و ما به این موافقه ندارم که وزیر خارجی را که ما در 17 سال داشتیم او را امریکایی ها برای ما گفته که این را به وزیر خارجه بسازیم. بعضی اونا مطلق بی تجربه و بیکار بودن. هیچ وقت امریکا یک آدم بیکار برای پست بسیار مهم پیشنهاد نمی کنه. حکومت ما این حکومت گذشته بسیار آزادی داره که کدام نفر وزیر مقرر می کنه. این حکومت 50-50 است. ما فکر نمی کنم که دکتر عبدالله و دکتر غنی اول میرد از امریکا مصلحت می خواهی که نفنانه و نفر وزیر معدن مقرر می کنم. شما موافقه دارین یعنی این با پروپاگند است و ما در این موافقه ندارم. دوست دیگه ما گفت که باید هر دو طرف موقف خود را بیان بکنه و طالب ها این حکومت که مشروع هست و مشروع نیست قبول نمی کنند. برادر عزیز، تمام رای که داده شد و مخالفتی که در مابین از اونا بودن، سه ما را گرفت و ملل متحد هم حاضر بود، بازار مشترک اروپا هم حاضر بود، چندین نهادی که در دنیا انتخابات چیز زیر نظر می کنن اونا هم بودن، اونا رای رش سه ماه را گرفت، رای رکش حساب کنن 57% اشرف غنی برده بود و از این خاطر بوده برنده اعلان کردن. و از این که دکتر عبدالله را آورد و این جز حکومت شد، او کار کری بود، او کار رونا کده بود و مشروعیت حکومت ثابت است. دیگه از هلمند برادر ما گفت که طالبا صلح قبول نمی کنند. درست است که قبول نمی کنند. شما ببینید که اینا امرای خارجی ها، امرای دشمن هایی که تا دیروز خود از اینا امرایشان می جنگیدن، اینا میرن بر اونا کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن، اما نمیخوان که در مملکت خودشان آرامی بیاین. همین طور را که در اروزگان از بین برده و غزنی را که یک شهر تاریخی افغانستان است، یک ولایت و در پایتخت قدیمی افغانستان است، اینا آمدن سوختاندن. اینا چطور میتونن که بگوین که جز چیز ماست، جنگ ماست و ما جنگ میکنیم، حکومت نمیمانیم و دیگه. اینا مردم میخواین که از بین ببرن، موضوع حکومت نمیتونن این حکومت از بین ببرن دیگه. این سوال ها بود، من بسیار مختصر خواستم که گپ بزنم، اما طالبان حاضر شوند که حال در ماسکو موقع پیدا شده و دنیا خود روسا هم امیر قبول کردن و ما از روسا تشکر میکنیم که می کنفرانس را که باید میشد و به تعویق هم داختن و فهمیدن که افغانستان بسیار، حکومت افغانستان بسیار زیاد حساسیت داره که باید مالک گپای افغانستان باشه، سال افغانستان باشه. اینا طالبان هم بفرماین در اونجا بشینن روی میز بگوین که چی میخواین. امریکایی ها 6 ماه میشه که اینا در تماس هستن، برای اونا گفتم که چی میخواین. اینا بشینن برای حکومت هم بگوین که از حکومت چی میخواین، شرایطشان چی است، تا بحثی را که خادم سر پیشتر در موسی برخ سر از او گفزد و شروع شود.
بله منانم بسخصب برگزیسب محترم، تاسو هم سوالون و واوریدل په لاندو کې چرته خپل تفسیر وکي.
په وخت پر کې شباس یو خدات پر سب سوال چتا وکي، هغه ما پدې چې د نازنین خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره و هغه می شاته کله د اتمر صاحب په باب باید دویم چاتمر صاحب یو افغان دی، د افغانستان یو قدر دی، په افغانستان کې به یې اتمر صاحب په زور نه دی راغلی، په توپک نه دی راغلی، او اتمر صاحب دولت تختارم نور کی دوه درې واره نور وزارتو غټو مهم پوسټو ته تللی او برته راغلی او بیا به هم راځي. هغه د خپل ولسر دی او ان شاء الله د ډاکټر صاحب غنی سره ډیر ښه وخت تیر کی دا د خپل غشتنه په دې کې باید څوک د شک ځای ونه لري را وسو دا ورونو د پښتنو ته. اول دغه بعضی ورونه چې ودی ته زړه شکی چې د روسیې دغه ته کورودانی وای، زنه پوهم په کوم خلو روسان ته کورودانی وای. آیا روسان زما د ګران افغانستان د اتلس لک انسانانو د وینې د تویدو مسؤل نه دي؟ روسان زموږ د دروش لک انسانانو د معیوب او معلول کېدو مسؤل نه دي؟ روسان زموږ د وونیم لک افغانانو د هجرت مسؤل نه دي؟ روسان هغه څوک نه دي چې 28 میلیارد ډالر مالی توان راورسوي؟ تر نن موږ په دا ورڅ سوزو هغه قاتل جانی جنایتکار روس نه دي؟ اوس څنګه موږ دغه سکه د شریعت د نگاهي او کده انسانيت د نگاهي موږ څنګه وست د روسانو صدا امید وکړه تم وکړه روسانو چې دی به موږ ته صلح راولي؟ افسوس دی، زه د هغه افغانانو وجدان او غیرت اریانم چې افسوس دی و دې ته تم کوي. د شریعت د نگاه سم روس کافر دی او د انسانيت او اخلاق د نگاه سره روسانو د ولسمې پیړۍ څخه موږ سره جنگ شروع کړی دی. اته د ډیورن کرغړن فرضي کړم د روسانو د جپا د لاس او تر دا اوس روسان مشتناس نه دي قطعا زدانه تایدوم. بل خبره دا د بل ورور د هغه بچا چې ځان ته د نعمت الله جان اسلامي په نامه یو خبره وکه، بالکل تاسو موږ مطالعه کی موږ هیڅ وخت د امریکا شتون دلته نه دي تایید کړی، اما زه نه وایم چې امریکا ملامت نه د امریکا ملامت د امریکا غیر مجوز غیر مشروع مداخله کړې ده د امریکا ته تقریبا زد اشغال پسترګ ګورم افغانستان ټیکا ټیکا کړی دي اما طالب ورور تا ته وایم ته خو ځان مسلمان بولې ته خو الحمدلله ځان د قران د احادیث او د فقه پیبند بولې هغه په دشت برچی کې چې دی په مکتب کې انتحار وکي په سوو ماشمان القانون جنې د شیدان کې الته امریکایي او پولیسو کا اسکارو الته څوک په ماجد کې چې ځان ته انتحار ورکه په مسجد کې پر خدای ته پر سجده انسانان نو ویني توې الته خو فکر کوم چې امریکایي نسته پولیسو او اردوم نسته اگر چې اردو پولیس ما واستاورونه دي په اډرو جنازه کې چې کې لښ خپل ګریوان ته سرکښته کده چې اوس موږ حقیقتونه نه وایو زه د افغانستان پر ولس باندې ځ کوم دا چې ستا غیرت دا مني چې ته د حرمین او شریفین داعیت دي رد وای او الته نو لاړې د ټول عالم اسلام حتی د ازهر شریف او دیوبند علما پکښې کې الته وره نلی او د انډونیزیا کانفرنس ته وره نلی د افغانستان د علما خبر درات ک او د مولوی پوتین صاحب د خبري هر کله کې افسوس دی دا نو دا خو بیا د افغانستان ملت وښتي په دې پویژ ته څکه ک نورم قدمونه غلط واخی نو دا ملت په بیا ستاپم مقابلم دریږي اصلا زه د افغانستان پر ولس را کوم چې ما حکومت دې ته پرېږده چې د امریکا په لمن کې ځان واچي ما طالب دې ته پرېږده چې د روس په لمن کې ځان واچي امریکا مېم دښمن دی روس مېم دښمن دی جام ایران او پاکستان طالب ستا د لاسه نن د ایران وزیر خارجه په خپل خوله وایي چې د افغانستان د هلمند او بو اجازه موږ نور کو نو دا غوسری حساب در زحم ستا د غاز او د نفټو حساب در سر لرم ضرورت ورته لرم تم باید هغه ما تراکه کته ما تخپل تیل او غاز نه راکه مالک ځان بولی د دی افغانستان د هلمند د اوبو مالک د افغانستان شپېته میلیون انسانان دي نو شته چې سر حساب کې مهرباني وکه خله منځه د خبرې کو د افغانستان ملت ژوندې دي دا که وس خپل ورورز مال اسونه را پرکړی دي تا ته دا وخت یو پاکستان ته دا وخت کني نه ته زما او ستا تاریخ هم دنیا ته معلوم دي زما او د پاکستان د معلوم د زماو د روس هم معلوم دی دا چې روس ته دا جرأت ورکول سوې دي نن به ما د روسیې څخه دغه 28 میلیارډ مالی تاوان غرامت غوښتای ما به د خپل اتل لسلق انسانانو شیدانو پښتنه جن کولای ما به د هر څه خرابوي مګر نه ستا د لاسه ته ما په تناو کش کده الته بیا و راځلته په د مولوی پوتین صاحب په پټوال سره جوړ وکه افسوس دی اصلي خبره داده پر دابل ورور ته وایم دا چې دی وای وای پیلمن کې دغه بند مخابراتي شبکې بند کړي دي زوایم چې طالبانو باندې ژاکوم چې نور هغه څه مکول کې په غزنی کې تک تک ورته په غزنی کې سید چې تا ور نه دی ورچولی خو ستا سره په څنګه پنجاب یې را روانو کله چې کارو ته تسم دوام ورکي نو نور خو دغه ملت اخر د ملت زور د خدای زور دی اڅو کنه لري طالب زما ورور دی زما وجود دی زما تن دی مسلمان دی افغان دی خدای دی راولي نه د پنجابي په کیسه کې نه دی د پنجاب پرګرام دلته څوک تطبیق کی نه د تهران او نه د مسکو نه د واشنگتن او نه هم د لندن نو راسي افغانان دی په خپل ابتکار په لاس کې واخی رئیس جمهور ډیره ښه خبر ورته وکړه زه په دې کې باس نه کوم موږ د پندل اسکال د امریکا سیاست غندلې دي او هم چنان می دا حکومت سختار غندل دي نو متایید کړي دي نه وسم تاییدوم او نه خپلواکي او استقلالیت منم ځکه دلته زمر امریکا زمر هر څه را تارو مار کړی دي ټیکا ټیکا کړی یو منګر پر طالبان ځکه کوم چې من هيسته یو مسلمان دا جرأت دا اخلاقی جرأت دی دا
تشکر
اخر به دغه کېږي اخر به دغه کېږي اخر به دغه کېږي طالب ته وایم طالب ته هم چې اخر به ته هم دغه سکیږي لکه چې مجاهدینو په ډیر غرور ول چې د نجيب سره خبري نکو اخر کابل ته را د سو افغانستان ټوټه ټوټه کی هغه مجاهدین دي هغه استاد صاحب دي هغه استاد رباني او هغه حضرت صاحب دغه ولوبي
او
دغه سره ناستو
تشکر ال استاد خاتم نوبت شما سه کل سوالا را هم شنیدین اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که باز به خیر استادستا به جنبندی برسیم در قسمت اول در قسمت دوم یک ساعت وقت کافی داریم بفرمایید
یو شید چې د افغانستان سولې ته باید په ډیره پیچلي شکل باندې وګورئ نه افغانستان سولې او جګړه دومره آسان نه ده لکه د دنیا نورې جګړې چې وي چې مقابل طرف کې ګورلۍ جګړه وي ولته غو انتحار کوي غو انفجار کوي غي تخریبي کارونه کوي د انقلاب هڅه کوي او کودتا کوي په افغانستان کې د جګړې فکتور ډیر زیات دي په داخل کې د جنگ د پاره جغرافیا تاریخ د خلکو اذهان په ان وخت کې د جګړې د تمویل د پاره چې غدري میما ورته وی کین چې مورال دې مرام دې منابې دي د افغانستان د ګورلې جګړې د تمویل لپاره د غدري منابې ډیر زیات نتیجه ورکوي. فل لهذا کله چې جګړه دومره پیچلی وی چې د سیمه هیوادونو پکې برخه اخلي، کله چې جګړه دومره پیچلی وی چې امریکا هر سبا او ماخام خپل ستراتیژي بدلی، کله چې جګړه پیچلی وی چې د افغانستان په نظامی سکتور کې دغه لپاره خاص تعریف نوي نصول هم همدغه سي پیچلی ده. نوخه خبره ده چې نصول ته د تزرع زاری په سرګبانی وګورو، نصول ته جذبات او احساسات په سرګبانی، نه احساسات نه جوړ کوي او نه زاری او تزرع جب نتیجه ور کوي. سوله تعامل ده، سوله تفاهم ده، سوله تعادل ده. طالبان او د افغانستان حکومت د سولې عالی شورا او هر هغه څوک چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په سولې کې شامل وي، هغه حد اقل د افغانستان عیني حقایق ته باید وګوري. موږ نشو کولای چې یاد حکومت خیاطي وکړو، کوم نو اصطلاح چې دا، او نه هم د طالب استازیتوب وکړو، بلکې د افغانستان د خاموش اکثریت مطلق اکثریت استازیتوب وکړو چې هر ورځ د افغانستان په دغه موهوم او دغه بدرنګ جګړه کې خپل ژوند لاس ور کوي. زه د انسان په حیث باندې او زما سره په میز کې ملمانه د افغانستان د یو مسول قشر په حیث باندې دوی مسولیت لري چې طالب تام خبر وکړي، د افغانستان حکومت تام، امریکا تام. خه خبره دا چې راځي طالبان که ماته مشخص پښتنه شه زموږ ته دا خبره خلاصومه، طالبان باید پوښي، د امریکا حکومت باید پدی باندې پوښو، د افغانستان حکومت باید پدی باندې پوښي چې سوله کول او کامیابی حاصلول د دوه جلا اصطلاحات دي. کته سوله کې نو پدی کې بته اعتدال کې، پدی کې به اعتراف کې، پدی کې به انعطاف کې، او کچیت ته کامیابی غواړي نو ټوپک راوخله د طالب پر سر باندې کېدا تل اسکل مجګړه وکړ، طالب بملمن زوړې وي خوکل چې طالب په جګړه لمنځ نه ځي. بهتره خبر ده چې څه باخلی څه ورکه، او دا فرمول ده چې د دنیا په سطح باندې قابل قبول ده. دویم اساسي مسله چې غواړم دلته د افغانستان حکومت او یا هم هر هغه څوک چې په سولې کې یا مستقیم یا غیر مستقیم شامل دي، هغه ته وایم چې انتقام او عدالت دا دو جلا بحثونه دي. کومه تیر دیر شکاله د افغانستان بحث کونو، فکر کوم چې داسې کم سرلارې چارواکي او سیاستمدار به وي چې هغه د افغانستان د خلکو په وجنه کې یا حد اقل په ډول ډول تخریبي مسایلو کې شامل نه وینو. کومه چې ته هغه مسله بحث کونو، فکر کوم چې ټول افغانستان یا د افغانستان مطلق حکمران اکثریت باید محاکمه شي. طالب هم د افغانستان په جګړه کې ملوثو، دلته تخریبي اعمال کړی دي، او کله چې د ګولۍ جګړې تعریف تاسې کوي نو هغه بویر خوري، هغه حاکم نظام پر غونډو کوي، مختلف تکتیکونه کوي، نو هر طرف ګناهګار دی، هر طرف باید اعتراف کوي، هل هر طرف باید منطق پر ژبه باندې یو بل سره میز پر سر باندې کینی او په افغانستان ته سولې راولي او بل اخر افغانستان د ثبات شاهد کی.
تشکر استاد خادم که به اختیار خودتان استاد شدین. خب دکتر صاحب نبی مستاق، در قسمت اول اگر به یک نتیجه خوب برسیم، برای که شما در قسمت دوم همراه ما نیستین، ایواز شما خپلواک صاحب خواد اشتراک کننده برنامه. یک موضوع هست ایست که طرف دولت مثلا در تبلیغات یک کمه که دست کم واری داره، برای که طالبا در دو موضوع را ما کم گرفتن دمو شلگی میکنن و میچلن سال هاست. یکی مچون قوای خارجی که تانه را ما نمیریم، دیگه شما امی شریعت گفته شلگی دارن، که در حال که معلوم نیست که این کسایی که شریعت میگن خودشان از شریعت خبر دارن یا ندارن. منتها دولت بسیار زیاد امکانات داره، وزارت اطلاعات فرهنگ یا کلتور گفته یک چیزه که دارن، دیگه رادیو تلویزیون گفته چیزایی دارن، دیگه وزارت خارجه رو پیشتر گفتیم، دیگه وزارت خانه هاست. از یاد مقابل ای ادعای از اینا هیچ چیز تقریبا شنیده نمیشه، یا حداقل ما زیاد خبر نمیشیم، و ایست که اونا باید همیشه بفهمانن که طالبا کسایی که دشمنا ای گپ میگن خودشان مثلا از شریعت خبر ندارن، مثلا قوای خارجی نه به اساس از ای که یا میگن آمدن و یک مجلس کلان بسیار به شکل دنیا که تمام دنیا دست یکی کردن آمدن، اونا به اشغال نامدن، یکی مسئله تروریسم است. دیگه خود از این طرف طالبا یعنی به اتر ادعا زیاد است که گویا از پاکستان اینا این از آیسای و ایگپا اینا بسلا تمویل میشن، حالا از ایران هم تمویل میشن، حالا از روسیه هم تمویل میشن. ایگپا را ما جورنالیست ها وظیفه ما نیست که بگویم، منطقی را امی کسایی که ماش میگیره، وزیر اطلاعات کلتور و مچم رئیس رادیو تلویزیون و ازارا نفرای بسط رهبری که میگیرن، اینا وظیفهشان است که ای گپا را تنظیم بکنن و به مردم بفهمن که ای گپایی که یا میگن چندان مستند نیست. نه مستقصب در اینجا خو بعض انتقادات باید قبول کنن، چی میگن سه؟
بسیار خوب، انتقاد بسیار بجا. در هیچ شک نیست که مطبوعات دولت بسیار ضعیف است و مسئولیت پذیری در اوج نیست، هیچ نمیتونند که نتیجه یک کار خود یا یک پلان خود به درستی به مردم برسانند و یک تنقید کلان هم سر حکومت اگه است. و دیگه ایست که شما فکر کنید که در افغانستان بر بار اول 3000 نفر معلما جمع شد که فتوا دادن که جنگ حرام است، جنگ نارواست، و به می ترتیب مثل که پیشتر هم گفته شده حرمین شریفین و پنج وقت مملکت اسلامی دیگه، ما اینجا بر از اونا تقریبا به نام گرفتیم. یک روز رسانه ها سر از اون پروگرام ها جور نکدن، همین مطبوعات حکومت پروگرام های جور نکدن، همین علمای کابل، همین علمای ما در خطبه های خود هفته ها بر سر از اون گپ نزدن. دیگه این مشکل کلان است و دلیل شامیست که مسئولیت پذیری نیست و وطن دوستی بسیار سست شده، بسیار کم شده. در قسمت روسا که پیشتر بارغزای صاحبم گفت، یعنی او 47 میلیون نیست، خود ورلد بانک راپور مو وقت نوشته کرده بود 450 میلیارد دلار گفت به افغانستان خساره رسیده و بسیار به دقیق او را چیز کرده و محاسبه کرده بود. و ما از روسا میتونست که می کنفرانس بدون کابل تشکیل کنه و چون فهمیدن که حساسیت کابل چی است کنفرانس به تعویق انداختن. به اون نسبت ما میگیم که کار خوب کردن. اگر این مشکلات ما راجع به غرامات افغانستان، راجع به کسایی که اقام شد بارگزای صاحب گفت که زخمی شدن، فوت کردن، مردن، دیگه راجع به اونا متعال نششتیم که شد که محاسبه نکریم. دیگه ایست که ما امرای روسا هیچ وقت رابطه خوب نداشتیم درچه همسایه ما بدن. ببینین از قرن 17 کاترین د گریت که میخواست که به آب گرم خود برسانه مشکلات ما با اونا شروع شده. بعد از او در پامیرات یک منطقه با نام نامش حالا زیاد مرد به اونجا ما امرای روسا جنگ کردیم و دو سه جای دیگه پیش از اینکه نامدن افغانستان گرفتن و 10 سالی جد از هر ناروایی که بود مرتکب شدن. دیگه ما امرای روسا چون همسایه است، نزدیک ماست، یک قدرت است، نفوذ دارد در این منطقه دنیا، باید امرایشان یک رابطه داشته باشیم. اما این محاسبه را که ما باید امرایشان میکردیم تا بالر نکردیم.
بله مستقصب منن برگزی سب که چرت تاسو تراشو د دې سات د خبرونه څو دقیقې پاتې دي. د ماسکو غونډه خو وزندیدله، څه توقع لري چې په څومره وخت کې بیا په کار ده چې دغه غونډه دایره شي؟ ځکه چې اوس خو د افغانستان حکومت ویلې دي چې په ګډه به کار سره کوي. بله
بله شبر صاحب د محترم ډاکټر صاحب مستاق دغه پوینه ما 40 میلیارد تنه د اولس تاوانیات کی دا چې دولتي تاسیسات د 400 میلیارد د ډیر تاوان ورسېدی تنه د اولس تاوان 40 میلیارد تاغه یو سروي و چې د دقیق معلومه نه و. نو زه فقط یو خبره دا کوم چې زما پیشنهاد خدا دې زه د مسکو غونډې ته هیڅ دغه نه لرم، امید او تمه نه لرم، او زنه پوهیږم زما ورونه طالبان څنګه هغوی ته زړه ښکي، ځکه د خدای پاک قرآن وایي چې دا خلک ستاسو دوستان نه دي. نو که دا دوستان کېدای شي امریکایان هم کېدای شي، په دې کې بیا شک نشته. ما ته روس او امریکا دواړه دښمنان دي. که د روس ته څوک زړه ښکي نو دلته خبره دا ده چې ته د روس ځان میلمه بولې یا روس ته ځان میلمه کوې، نو دا خو هغه روس دی چې د 50 کال سې موږ ته دا د اور لمبې بلې کړي دي، تر اوسه په دا اور کې موږ دا 40 کاله سوځو. زه وایم چې طالب ورونه دي خپل د یو سلیم عقل څخه کار واخی، په اسلامي دولت کې سعودي عربستان یې خوښ دی، ترکیه یې خوښ ده، قطر یې خوښ دی، دوبۍ یې خوښ ده، بل اسلامي دولت یې خوښ دی، اندونیزیا یې خوښ ده، هلته دې سره کښېني، مسلمانان دې سره کښېني، وښکې دې سره پاکې کړي، دغه دواړه دښمنان دي د دې خاورې وباسي. دغه لار ده اصلا. زه دغه کنفرانسو ته اصلا ګوره، د افغانستان په دا 50 کلن تاریخ کې دغه پردیو او خصوصا د هغه خلکو چې زموږ سره دین او مذهب مشترک نه لري لري دا غوي کنفرانسو موږ خراب کړی او موږ ته ګټنه د کړې کني مثال دی څوک راک
بله مننه برخصه
بسم الله ودی وای
د ماسکو د غونډې په ارتباط کې چیرته له مستق صاحب څخه پوښتنه وکړه. مستق صاحب وخت کم لرو، څرنګه تاسو ته اطلاعات لري چې دا غونډه به کله دایری شي؟
نه زه مستقیم اطلاعات نه لرم، اما امید ده چې لکه څنګه چې لاوروف په خپلو خبرو کې د رئیس جمهور سره وویل چې موږ به په دواړه په دې باندې کار وکړو او وخت و نیټه به وټاکو انشاءالله، او دا مشري به د موږ دواړو د حکومتو په لاس کې وي دا غونډه به جوړه کړو. اوس موږ امید لرو چې طالبان دغې غونډې ته راشي او د حکومت د هیئت سره په خبرو کې کښېني. دا به لومړۍ خبرې وي، دې نه به زیاتې نور که مسله که دوی غوښتي وي وبنیول شي تر څو یوې موافقې ته سره ورسېږي.
مننه مستاق صاحب، د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته په راتلونکي ساعت کې هم دوام